አዋዚያ
ምን አዋዚያ
دنن اوازيات تخبروني ديرو قدر من اوديدنكو السلام عليكم بيهم زا شافيا سرداريم اهيلا دا چروغ جورو خوشحال اوسي درن اوديدنكو فدي اخبروني كي مجوارو چي استاس سر دا افغانستان سيمي او نري پا عدا مهم رپورتونا شريكو خلومري تاسو پا مكري دا دي سات خبرونو دا
ویان سید سلیمان شاه د افغانستان د معزول شوی حکومت یو شمیر پخوانیو لوړپوړو مامورانو د طالبانو پر انتقالي حکومت باندې غږ کړی دی چې د مذاکراتو په خاطر د وسره کینی. هغوی دا غوښتنه په ترکیه کې د مارشال عبدالرشید دوستم په کور کې له خپلې غونډې نه وروسته وکړه. د طالبانو د حکومت د مخالفې ملي مقاومت جبهې د مشر احمد ولی مسعود استازو هم په پرونۍ غونډه کې برخه اخیستې وه. په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په باب د ملګرو ملتونو ریپورټر یا پلټونکي ریچارډ بینت ویل دي چې د طالبانو له یو شمیر حکومتي مشرانو سره یې په کابل کې ملاقاتونه وکړل. چارواکي له هغه سره د خپل ماموریت په ستر سولو کې همکاري کوي. نوموړی وایي چې د طالبانو مشرانو ورته ویلي دي که دغه خلک له افغانستان سره د مرستې په غرض راځي دوی هرکلی کوي، خو که غواړي چې جنگ پیل کړي نو د افغانستان ولس به ورته اجازه ورنکړي. ریچارډ بینت زیاته کړه چې د افغانستان پر رسنیو ستونزو او مشکلاتو باندې د غور کولو په غرض د یوې مشورتي غونډې په جوړولو باندې کار روان دی، خو د رابللو لپاره نیټه تر اوسه پورې نه ده ټاکل شوې. د مزار شریف په ښار کې د طالبانو یو نظامي موټر له یو ماین سره برابر شو. د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د تلویزیونی شبکو خزو ژورنالیستان ته توصیه کړې چې پس له دینه به خپل مخونه پټي. دغه وزارت یوان عاکف مهاجر امریکا اکثره نن د پنځشنبه په ورځ د خبرو په محل ویل چې دا پیغام په کابل کې ټولو خبری رسنیو او تلویزیونی شبکو ته استول شوی دی. ټولو نیوز په یوه مطبوعاتي بیانیه کې ویل دي چې د طالب چارواکو لخوا ورته تحریري هدایت رسیدلې دي. چارواکو د خزو ژورنالیستانو او خبریالانو د مخونو د پټولو په باب نوی هدایت په داسې حال کې جاری کړل چې ژورنالیستانو د اطلاعاتو او فرهنګ په وزارت کې نن د پنځشنبه په ورځ د مطبوعاتو د ازادۍ ورځ لمانځله. د اطلاعاتو او کلتور د وزارت مرستیال او د حکومت مطبوعاتي وین ذبیح الله مجاهد د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د وزارت لخوا د نوو هدایتو د جاري کېدو نه څو ساعته وروسته خبریالانو ته وویل چې دا یوه دینی وجیبه ده او هیڅوک ورنه مستثنا نه دي. ژورنالیستانو پر طالب چارواکو باندې غږ کړی چې پر مطبوعاتو باندې د لګول شوي مالیاجات لري کړي. دا وخت له ډېرې سختې تنګسې سره مخامخ دي، خپله مالیه نشي تحویلولی. د پاکستان د حکومت د لوړپوړي هیات او د پاکستان د طالبانو د تحریک یا پی ټی ټی د استازو ترمنځ په کابل کې مذاکرات پای ته رسیدلي دي. دا مذاکرات د طالبانو د انتقالي حکومت په قربتوب رابلل شوي وو. د حکومت مطبوعاتي وایان ذبیح الله مجاهد خبریالانو ته وویل د دغو مذاکراتو ملاتړ کوي او د یوه سوله ییز حل هیله لري. مجاهد زیاته کړه ممکن چې په راتلونکي وخت کې به د دواړو خواو ترمنځ د سولې نور مذاکرات هم وشي. په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په باب د پلټن لپاره د ملګرو ملتونو ریپورټر ریچارډ بینت ویل دي چې د افغانستان د بشري حقوقو د څار د آزادې مؤسسې یا AIHRC فسخ کول یو ستر په شا تګو. نوموړي ویل چې دا موضوع به له برحاله چارواکو سره تعقیبوي. دا واشنگټن دی. د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایډن نن د پنځشنبه په ورځ جنوبي کوریا او جاپان ته سفر کوي. ښاغلی بایډن دا سفر په داسې حال کې کوي چې تیر هفته یې د جنوبي ختیځې آسیا د همکارۍ د سازمان یا آسیان سرمشریزه غونډه رابللې وه. د امریکا غږ د سپینې ماڼۍ خبریاله پارسی ویډا کاسوارا چې له ښاغلي بایډن سره په دې سفر کې ملګری ده وایي چې په یوکران کې د روان جنگ باوجود د آسیا پر نیمې وچ باندې د بایډن د ادارې تمرکز دا حقیقت څرګندوي چې متحده ایالات د هند او پاسفیک د سیمې له هوادونو سره د خپلو دوه اړخیزو اړیکو پراخولو ته په ترجیحي بنیاد لومړیتوب ورکوي. د امریکا د متحده ایالاتو په یو شمیر ایالتونو کې په تیرو څو اونیو کې د هغو کاونټیو یا ولسوالیو شمیر درې چنده زیات شوی دی چې له سره د کوینونس اوبای ویروس د خپرېدو له خطر سره مخامخ دي. په ځانګړې توګه د نیویارک ایالت چې د تیرې یوې میاشتې په دوران کې د کوینونس د اوبای ناروغۍ د مثبتو پیښو شمیر د دغه ایالت په یو شمیر کاونټیو کې دوه چنده لوړ شوی دی. په داسې حال کې چې متحده ایالاتو او لویدیځو انډیوالانو د یوکرین د جنگ په وجه د روسیې پر اقتصادي ضربناو او یو شمېر با نفوذه روسانو باندې ملامتونکي بندیزونه لګولي دي، خو د دې باوجود د روسیې د ځینو مهمو اقتصادي سکتورونو وده هماغسې دوام لري. داسې ښکاري چې بندیزونو پرې چندان زیات اثر نه کړی. د سعودي عربستان ولایت شاهزاده محمد بن سلمان د الکترونیکی گیمونو په یو غټ شرکت نینټندو کې 3.3% ونډه واخیسته. دغه شخصي کمپنۍ د محمد بن سلمان د خیریه فاونډیشن یا بنیاد لخوا اداره کیږي. محمد بن سلمان د دینه مخکې د کمپیوټري گیمونو یا لوبو د شرکت 1% ونډه اخیستې وه. د دغه شرکت ټوله سرمایه 6.9 میلیونه ډالره ده چې له 3 میاشتې زیات د شاهزاده محمد بن سلمان ملکیت دی. په زیات شمېر سعودي ځوانان دغو کمپیوټري لوبو ته راجذب شوي دي. د هند کرکټ د ملي ټیم یو پخوانی غړی نوجیت سنگ سیدو چې 50 کاله عمر لري او دا وخت یو سیاسي ګوند غړیتوب لري، د پنجشنبې په ورځ د قتل په یو دوسیه کې د مجرم پیژندل کېدو وروسته د محکمې په حکم د یو کال په بند محکوم شو. پر سیدو باندې دا تور لګېدلی و چې په 1983 کال کې د خپل یو ملګري په ملتیا یو سړی په وهلو وهلو وژلی و. د خبرونو پای.
اتصال زموږ او ستاسو پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېزې لري. ستاسو پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د ماښام پر 5 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
تاسو خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو تر څنګ لومړی دا رپورټ لرو چې ذبیح الله مجاهد په ترکیه کې د طالبانو د حکومت مخالفو مشرانو د غونډې په اړه وایي چې هر څوک چې په افغانستان کې د سولې او ثبات په ټینګېدو کې مرسته کوي دوی هرکلی کوي، خو که د جګړې نیت لري اجازه به ور نه کړي. مجاهد خبریالانو ته وویل د یوې مشروطي غونډې د جوړولو لپاره په یوه کړنلاره کار روان دی. نور تفصیل زموږ د خبریال اکرام شینواری په رپورټ کې واوري.
د طالبانو د اسلامي امارت ویان او د اطلاعات او کلتور وزارت مرسل ذبیح الله مجاهد په ترکیه کې د یو شمېر پخوانیو افغان حکومتي چارواکو او سیاسینو د تیرې ورځې غونډې په اړه ویلي چې که د غونډې ګډونوال افغانستان کې د سولې او ثبات په برخه کې مرسته کول غواړي، د طالبانو حکومت ورسره کومه ستونزه نه لري او دوی د ټولو خواوو سره د تفاهم لاره پرانستې ده.
اگر به حکومت وکړي د سولې او ثبات افغانستان،
ښاغلي مجاهد ویل که چېرې افغانستان کې د سولې او ثبات سره مرسته وکړي ستونزه ورسره نه لرو، خو تر کومه چې مونږ خبر یو هغوی مخالفت لپاره هڅه کوي او غواړي چې پوځي اقداماتو ته لاس واچي چې پرته له شک څخه د افغانستان خلک په ورته د دې اجازه ورنکړي. زلو سیمه ییزه رسنیو په ترکیه کې د چهارشنبې په ورځ د مارشال عبدالرشید دوستم په قربتوب د تېر حکومت د شاوخوا څلوېښت پخوانیو سیاسي او نظامي مشرانو د غونډې خبر ورکړی او ویلي دي چې دغو پخوانیو چارواکو د افغانستان د ژغورنې ملي مقاومت علي شورا په نوم د شورا د جوړېدو په سر سره سلا مشورې کړې دي. په دې غونډه کې د مارشال دوستم سربېره د پخوانیو مجاهدینو یو مشر استاد عبدالر رسول سیاب، د پخوانیو مجاهدینو بل مشر حجی محمد محقق، د تمام نور په شمول د جمعیت اسلامي د ګوند یو شمېر نورو مشرانو چارواکو او همداشانې ځینو نورو سیاسي مشرانو پکې ګډون کړی و. د غونډې یو برخوال امریکا غږ ته وویل چې ګډونوالو احمد مسعود په مشرۍ د طالبانو د حکومت د مخالفې جبهې څخه هم ملاتړ څرګند کړی دی. ذبیح الله مجاهد د پنجشنبې په ورځ کابل کې خبر اعلان ته وویل چې د افغانستان څخه بهر ته د تللو سیاسي مشرانو سره د اړیکو نیولو لپاره یو کمیسیون جوړ شوی چې ژر به کار پیل. همداشان زبی الله مجید ویل چې افغانستان کې د روانو ستونزو او سیاسي مسلو په سر د سلام مشورو لپاره به راتلونکي کې یو مشورتي غونډه جوړه شي چې اوس دغه غونډه د جوړولو لپاره په کړنلاره باندې کار روان دی.
بلې، داسې یو پلان شته چې د موجوده ستونزو او د جنو سیاسي مسایلو لپاره یو شورا جوړ شي، یو مجلس جوړ شي د افغانانو ترمنځ. داسې څرنګه جوړیږي او څو وخت به جوړیږي، میکانیزم کار روان دی. دا میکانیزم کله نهایی سی به دغه جزئیات متبلل است راځي.
د طالبانو اسلامي امارت وایان په دغه خبری کانفرنس کې د پاکستان د حکومت او پاکستاني طالبانو ترمنځ د طالبانو د حکومت په منځګړیتوب هم خبري وکړه، ویل چې دوی د ګاونډي هیوادو سره په سرحد کې جګړې او نامنی نه غواړي.
او اسلامي امارت دریز دادا سي په سیمه کې د دې لپاره چې جنگ او عوامل د جنگ له منځه لاړ شي، د سولې ثبات تر کومه کو سي دا ضروري دي چې موږ د همسایه هیوادونو کې امنیت وي، خصوصا په هغه پوله باندې چې موږ سره لرو امنیت باید تامین وي. دا د دوو هیوادونو ترمنځ ضرورت ده. موږ په دې کې د اسلامي ورورګلوۍ په اساس او د دې په اساس د سولې او ثبات طرفدار یو. موږ درېمګړتوب کړی او کومک کوو. داسې داخلي جزئیات دي، مجلس څه دي تر اوسه پورې موږ ته جزئیات نه دي رسېدلي چې څه خبرې سوي دي او یا څوک څوک پکې شامل وو. خو دا موضوع کاملا پاکستاني موضوع ده، موږ صرف منځګړتوب کوو.
زبیع الله مجیدی ویل چې په کابل کې د دغو خبرو پړاو پای ته رسېدلی، خو زیاته کړه چې په راتلونکي کې ممکن د خبرو نور پړاوونه هم ترسره شي. د سیاسي چارو کارپوه اسدالله زهیری د ترکیې د غونډې په اړه امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې د طالبانو اسلامي امارت باید په ځینو مسلو کې انعطاف وښيي او د افغانستان د لوړو ګټو لپاره یوه سمه ستراتیژي ترتیب کړي او له مخې د دغه حکومت وسلوالو مخالفینو سره خبرو ته کښېني تر څو افغانستان د روان بحران څخه ووځي.
نن او وضعیت،
نن او وضعیت
د نړۍ سیمې او افغانستان په روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکې او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
د نن او وضعیت د خبرونې ډیرو درنو اوریدونکو، دا دی بیا هم تاسې و یو رپورټ راوولو چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتیش د ادارې سیګار یو رپورټ وایي چې د افغانستان جمهوری نظام د دوهې د تړون او د نړیوالو پوځیانو د وتلو له کبله نسکور شو. له بلې خوا د امریکا د دفاع وزارت سرمفتیش په یو جلا رپورټ کې د نورو مسایلو ترڅنګ لیکلي چې القاعده د طالبانو په خوښه خپل فعالیتونه محدود کړي دي. نور تفصیل په رپورټ کې واوري.
په 2001 کال کې کله چې په افغانستان کې امریکایي او ائتلاف ځواکونه د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه پیل کړه، افغان ځواکونه پیاوړي متحدین بلل کېدل او په خپلو پښو درولو لپاره پرې په میلیونونو ډالر ولګول. که څه هم له 2014 کال څخه وروسته ټول امنیتي مسؤلیت افغان ځواکونو ته سپارل شوی و، خو په 2021 کال کې د جګړې په ډګر کې هر څه بدل شول. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سرمفتیش یا سیګار وایي د 2021 کال د اگست په میاشت کې د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو د رنګېدو یوازنی مهم علت په 2020 کال کې د متحده ایالاتو او طالبان ترمنځ د سولې تړونو چې په اساس امریکا له افغانستان څخه ځواکونه او قراردادونه وایستل. دا تړون د ولسمشر ډونالد ټرمپ ادارې کړی و چې بیا د ولسمشر جو بایډن حکومت په تعقیب کې د 2020 کال د اپریل په میاشت کې له افغانستان څخه د خپل ځواکونو د ایستلو اعلان وکړ. د سیګار مشر جان سابکو ویل چې د متحده ایالاتو او طالبان ترمنځ له تړون یو کال وروسته د هوایي بریدونو محدودیت د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونه د طالبانو د لرې ساتلو په برخه کې له مهم پرمختګ څخه محروم کړل.
سقوط خورا ګړندی و. دا د هو کسانو لپاره چې له بهر څخه یې ننداره کوله د حیرانتیا خبره نه وه، ځکه په دوه کلونو کې د افغان ځواکونو مورال د امریکا او طالبانو ترمنځ د تړون او په کابل کې د حکومت د رهبرۍ ترمنځ د اختلاف له کبله کمزوری شوی و. او ورپسې د متحده ایالاتونو د قراردادیانو ایستل او د تخنیکي ملاتړ چې ډیر اړین و پای ته ورسول شو او د هیڅ ملاتړ پلان نه و.
د رویټرز خبری اژانس د سیګار د راپور له مخې لیکلي چې له دغه تړون وروسته له افغان ځواکونو سره د هوایي مرستو د کموالي ترڅنګ د متحده ایالاتو پوځي مرسته په لویه اندازه کمه شوې وه.
موږ له ډېر پخوا ویلي وو افغانستان څخه زموږ تر وتلو وروسته کېدای شي داعش او آن د القاعدې ډله په افغانستان کې د ځان لپاره ځای پیدا کړي، خو زه باور نه لرم چې موږ په بشپړه توګه دا ومنو چې له افغانستان څخه زموږ وتل یوه تېروتنه وه. هلته زموږ پوځیانو شل کاله جګړه وکړه، هغه ماموریت یې سرته ورساوه د کوم لپاره چې لیږل شوي وو، په امریکا باندې د سپتمبر دی ولسمه په څیر هیڅ بریټ نه دی شوی چې له افغانستان څخه پلان شوی وو. یقینا موږ په افغانستان کې لاسترولنې درلودې.
بلخوا د امریکا د دفاع وزارت د متحده ایالاتو کانګرس ته په یو تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د القاعده ډلې د فعالیت محدود پاتې کېدل ښایي د طالبان د نړیوال رسمیت پیژندنې ترلاسه کولو لپاره وي. د دفاع وزارت د تفتیش د ریاست مشر شان اودانال ویلي چې په افغانستان کې د 2022 کال په لومړیو دریو میاشتو کې د ترهګریزو فعالیتونو کچه مختلفه وه. هغه د راپور په پیل کې ویلي چې القاعده ډلې د طالبانو په دستور او غوښتنې په افغانستان کې خپل حضور ځکه کمرنګ ساتلی چې طالبان د نړیوال مشروعیت د ترلاسه کولو په لټه کې دي. طالبان تیر کال په اګست کې واک ته ورسېدل او خپل حکومت اعلان کړ، خو لا نړیوال ټولنې په رسمیت نه دي پیژندلې. راپور وایي د امریکا مرکزی قومندانۍ ارزول ده چې د القاعده ډلې مشان له طالب مشان سره نږدې روابط لري، خو افغانستان ته د سفر او هلته د روزن لپاره ظرفیتونه او امکانات محدود دي. خو طالبان وایي چې د افغانستان خاوره به نور د هیچا په وړاندې نه کارول کیږي. وحید فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
د افغانستان او نړۍ په اړه تازه خبرونه، سیاسي تحولات او وړاندې څېړنې، د پیښو کره کتنه او ژوره څېړنه. د امریکا غږ آشنا تلویزیون د تازه خبرونو او جامع راپورونو موثق منبع.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورونه ته دوام ورکوو. فنلند او سویډن د ناټو د غړیتوب لپاره رسمان اقدام کړی دی. دواړو هیوادونو د ناټو مشر ته لیک سپارلی دی او ویلي دي چې غواړي له ناټو سره یو ځای سي. د ناټو عمومي منشي د غوښتنلیکونو په منلو سره ویلي چې متحدین د فنلند او سویډن د غړیتوب په اړه د نظر یووالی لري. نور حال پر پورت کې واوري.
ستولټنبرګ د چاشنبی پورس تایید کړه چې فنلند او سویډن په رسمي ډول د نړۍ تر ټولو لوی پوځي اتحاد کې د شاملېدو غوښتنه کړې. یو اقدام چې په اوکراین کې د روسیې د جګړې په اړه د امنیتي اندېښنو له امله رامنځته شوی.
دا زموږ د امنیت لپاره په یو حساس وخت کې یو کاورز ده. په ناټو کې د فنلند او سویډن د غړیتوب لپاره د غوښتنلیکونو د سپارلو له امله ډېره مننه. هر هیواد حق لري چې خپله لاره غوره کړي.
بل لور ته د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان له ناټو سره د فنلند او سویډن د یوځای کېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده.
د ناټو پر خول به هغه وخت زمونږ لپاره معنا ولري چې زمونږ حساسیتونو ته درناوی وشي. د پی کی کی او وای پی جی تروریستي سازمان ته هر ډول ملاتړ ورکول او بیا له موږ څخه د ناټو د غړیتوب لپاره د ملاتړ غوښتنه کول تناقض رامنځته کوي.
د چاشنبې په ورځ د ترکی د بهرنیو چارو وزیر ابوویل چې انکره غواړي له متحده ایالاتو سره خپل ستونزې حل کړي او د ناټو دوه غړو هیوادونو په توګه خپل منځي همکاري پراخه کړي.
زه هیله من یم چې د دې میکانیزم په چوکاټ کې په پایلو باندې په ولاړې یوې تګلارې پر مخ وړلو سره موږ وکولای شو خپل ستونزې حل یا کمې کړو او خپل همکاري پراخه کړو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نیټ پرایس وای متحده ایالات په ناټو کې د سویډن او فنلند یوځای کېدو تر شا ولاړ دي، سره له دې چې ترکی ټینګار کړی چې له کورد وسلوالو ډلو سره د دغو هیوادونو لمرستې له امله به په ناټو کې د شاملېدو اجازه ورنه کړي.
زه د خبرو په چوکاټ کې چې په دوه اړخیزه، څو اړخیزه او په ګډه د یو اتحاد په توګه مو سره درلودې، په دې هکله خپل اطمینان څرګندوم. زه د ترکیې د حکومت د دریځ په هکله څه نشم ویلی. موږ یوازې د خپل موقف خبره کوو.
د تړون دیش خړی هیوادونه په غوښتنلیکونو غور او بحث کوي. تمه کیږي چې دا پروسه به شاوخوا دوه اونۍ وخت ونیسي. شهناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
دیش دقیقې د افغانستان او دنیا په هکله د اونۍ په مهمو پیښو او رپورټونو زغلنده نظر هر جمعه د شپې د 11 بجو نه تر 11:30 بجو پورې د امریکا غږ آشنا تلویزیون نه. تاسو د خبرونه د امریکا غږ د سټلایټ د لارې په ژوندۍ بڼه لیدلی او اوریدلی هم شئ.
رپورټونه د امریکا جغ آشنا رادیو څخه اوري. د سوریې په شمال ختیځ کې د الهول پنوم کمپ کې چیرې چې د دایش وسلوالو د کورنیو زورګون غړي ساتل کیږي، د سختریزو شوزو لخوا د ماشومانو د افراط کولو اندیښنې موجود دي. په دې باره کې به نور تفصیل په رپورټ کې واوري.
دا په الهول کمپ کې د بهرنیانو د پاره ځانګړي شوی څنګه ده. د ملګرو ملتونو د مامورینو په وینا په دې ځای کې د دایش ډلې څناڅه 9000 خزی او ماشومان ساتل کیږي چې د نشتی شپې ته هیوادونو اتبادي. دلته ډېر خزی خپل ماشومان د دایش په افراطی مفکوري روزي. د کمپ مسولینو دا ویډیو شریکه کړي. د دوی په وینا یو ماشوم د نورو ماشومانو امامت کوي. د دوی په وینا دغه ماشوم ځان امیر ګڼي. د دایش ډله هم خپل مشرانو ته د امیرانو خطاب کوي. دلته د څو خزو وغوښتل شو چې د امریکا غاک سره خبرې وکړي. دوی وویل خپل ماشومان د دایش د یونیفورم په کالو باندې سمبالي او د دایش د ترګري ډلې د بیرته قوت فعال کېدل د پاره یې تیاری.
انشاءالله دوی به مجاهدین شي. مونږ په دې عقیده یو چې اسلامي دولت به بیرته جوړ شي او زموږ ماشومان به مجاهدین شي.
په دې کم کې یو ولک د امریکا غا خبريال ته ویل ته کافر یې. دغه ولک ویل
مونږ به دی وژنو که خدای کول چې کله اسلامي دولت حاکم شو مونږ به دی وژنو. تاسو د اسلامي دولت نه یاست، تاسو کافران یاست.
دلته به یو خزه خپل چاړه او باسي او ګواخ کوي. بله خزه اوم عبدالله نومیږي. هغه هم ویل چې غواړي موږ سره خبرې وکړي. هغه د چین ده او د خپل دوه ماشومان سره په دې کمپ کې اوسیږي. هغه د دایش جنگیالي په دې وستایل چې د امدی کال په سر کې د حساکه خار د یو زندان د ماتولو هڅه کړې و. په دې عمله کې د دایش د ډلې د 3500 جنگیالیو د خوشی کېدلو تمه کېدله چې ډیر مشرانی هم پکې وو، خو نتیجه یې بل ډول و. دغه حمله څو ورځې دوام وکړ او بل اخره په سلګونه کسان پکې ووژل شو چې د دایش جنگیالي او د کمپ کوردی محافظین پکې شامل وو.
دورون له خوا د سینا زندان باندې تر حمله وروسته مونږ خوشاله شو، ځکه باور مو پیدا شو چې اسلامي دولت به بیا رامنځته کیږي. مونږ پوهیږو چې زمونږ میړونه به تر اخره په زندان کې پاتې نشي.
په دې کمپ کې نور اوسیدونکي ملکی خلک وي. په دوی ډیر ځله د دایش د کورنۍ لخوا په دې بهانه عملی کیږي چې یا موږ خائنان غنی یا دا چې ولی ملاتړ نکېږي. د کمپ مسولین وی دوی مجبور شول چې د دایشي خزل لخوا د مرګ د اختارونو او دا ډول بریدون او حملو زیاتې د لورسته د ملکی خلکو د پاره جلازې جوړ کړي. او محمد یو عراقی مهاجر ده او د مرګ د غوښونو وروسته یو خوندي ځای ته یوړل شو. او محمد وی د دایش خزل زکه قوي او باجرته کېدلی چې په دې کم کې د دایش شلقه ورځ تر بلې ځواکمنه کېدله او نفوذ یې زیاتېدو.
د دایش د جنگیالیو خزی ماشومان ته وای تاسو باید د خپلو پلرونو بدل واخلئ، تاسو به مجاهدین لویږئ. دا ډول خبرې ورته کوي. د دایش د جنگیالیو خزی ماشومان ته وای تاسو باید د خپلو پلرونو بدل واخلئ، تاسو به مجاهدین لویږئ. دا ډول خبرې ورته کوي.
دا ویډیو د کم په کمرو باندې د 2006 کال د می میاشتې په 15مه ثبت شوی او ورسته د امریکا غږ سره شریکه شوی. په دې کې ښکاری چې ناپیژاند خلک د کم په وی خیمه باندې د دایش تور بیره وچتای.
نن او وضعیت
نن او وضعیت
د نړۍ سیمې او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
قدرمن اوریدونکو، د کار نړیوال سازمان یا ILO وایي چې دا وخت په نړۍ کې نږدې 1.8 میلیونه ماشومان په شاقه کارونو بوخت دي. دا ارقام د ماشومانو د شاقه کارونو د پای تر رسولو په 5م نړیوال کلنی کانفرنس کې چې د جنوبی افریقا د دوربن په شار کې روان دي وړاندې شو. نور حال پر بوت کې واوري.
د کانفرنس د پرانستلو په محل د کار د نړیوال سازمان یا ILO عمومي رئیس ګای رایډر په خپل افتتاحي وینا کې ویل چې دغه یو سلو شپیتو میلیونه کمومره کارګران له جملې نه سمنه مې ماشومان په داسې خطرناکو ځایونو کې په کارونو ګمارل شوي چې په مستقیمه توګه روغتیا، مسؤلیت او اخلاقي وده په خطر کې اچي. د رایډر په وینا له دې جملې نه د نه هتیا میلیونه ماشومان عمرونه د 15 او 16 کلونو ترمنځ دي او د همدغه عمر د خوارکخو ماشومانو په شاقه کارونو باندې د ګمارلو شمیر په نړیواله کچه مخ پر لوړېدو دی. نوموړي په دې ارتباط د عملي ګامونو د پورته کولو غږ وکړ.
موږ پوهیږو چې څه شی کار ورکوي او څه شی نه ورکوي. موږ په دې هم پوهیږو چې تعلیم ټولنیز مسؤلیت ګټه لري. کوم خلک چې د دغه ماشومانو د ژوند له ځانګړو حالاتو نه خبر دي، هغه خلک دي چې په ملي کچه مطرح دي. لازمه ده چې په ملي کچه یو څوک ذمہ‌وار وي. مشکل یوازې په دې باندې نه حل کیږي چې یو څوک له جنیو پرواز وکړي او خپل بارونو منګورو ته د هغوی د خپل هیواد مشخصات بیان کړي، ځکه چې موږ غواړو چې داسې وکړي.
د کمومره ماشومانو د کار په اړه دا پنځم نړیوال کانفرنس دی چې په جنوبي افریقا کې جوړیږي. د دې سازمان د اټکل لمخې په سلو کې لاویاو نه زیاتو ماشومانو نه معمولا د کرهنې او زراعت په برخه کې کار اخیستل کیږي او زیاتره یې د خپلې کورنۍ له غټانو سره یو ځای کار کوي. د جنوبي افریقا د کارګرانو د اتحادیو عمومي رئیس میرمن زنګیسی لوسی په خپل وینا کې ویل چې له ماشومانو نه د شاقه کارونو د اخیستلو د پاتې رسولو په خاطر هم په ملي کچه او هم په سیاسي کچه د عزم او ارادې موجودیت لازمي دی.
مهمه خبره دا ده چې په دې اړه باید په حکومتي کچه د کار مفتشان هم خپل رول ولوبوي. د دې لپاره چې ډاټ مو حاصل شي باید صرف د معلوماتو په اوریدو اکتفا ونه شي. ضروری ده چې هغوی د کارونو ځای ته لاړ شي او په خپله د کارګرانو وضعیت وګوري. پر سرغړونکو باندې د جرمانو لګول هم باید پکې شامل وي.
نوموړی وایي چې د نړۍ حکومتونه باید په دې اړه خپل مکلفیتونه پوره کړي.
کارګران باید په هغو سوداګریزو او کاروباري مرکزونو کې کار وکړي چې لوړ اخلاقي معیارونه لري. یوازې د پیسو ګټل او د خپل منافع زیاتول مقصد نه. زمونږ زمواري دا چې خپل استخدام کوونکې باید حتمن وڅارو. مونږ د سغوړو
په عین وخت کې د 8.0 ائتلاف په نوم د هغې نړیوالې ډلې مشرې میرمن انوشا کاروار چې د 1400 لمریز کال تر پایه پورې د ماشومانو د شاقه کارونو د پای ته رسولو او د 1498 لمریز کال تر پایه پورې د معاصرې زمانې د غلامۍ د پای ته رسولو په خاطر د ملګرو ملتونو د دوامدارې پراختیا هدف ته د رسیدو د پروګرام د چتر لاندې کار کوي. په خپلې وینا کې په دې تاکید وکړ چې حکومتونه باید د کار د ځایونو د څار په غرض ستراتیژیکي پلانونه جوړ کړي.
موږ لګیا یو په ګډه د کمومره کارګرانو او د هغو کارګرانو د تخمیني شمیر په اړه معلومات را جمع کوو چې په شاقه کارونو ګمارل شوي دي او د نړۍ د هر یو هیواد او هر یو حکومت لپاره هم دا خورا ډیره مهمه موضوع ده. باید چې د قوانینو د عملي کولو په خاطر اقدام وکړي. هر څوک حتمان باید په دې پوه وي چې له کومه ځایه کار پیل کی او چیرته پای ته ورسی.
دا نړیوال کانفرنس د ډربن د کار د انکوسی البرت د نړیوالو کانفرنسونو په مرکز کې جوړ شو. جمعې په ورځ پای ته رسیږي. سات سلیمان شاه د امریکا غ واشنگتن.
د افغانستان او نړۍ په اړه تازه خبرونه، سیاسي تحولات او وړاندې څېړنې، د پیښو کره کتنه او شوره څېړنه د امریکا غږ آشنا تلویزیون د تازه خبرونو او جامع راپورونو مؤسسه منبع.
قدر بنا اوریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. خو باید وایو چې په د فراه په ولایت کې ځینې قومي مشران وایي چې خلک باید به دوی ته وهڅول سي چې تر څو یې ماشومان د ګوزان په ناروغي باندې اخته نه سي او هم واکسین کړی سي. نو د روغتیایي چارو دغه قومي مشرانو د هڅې، روغتیایي چارو چارواکي البته د قومي مشرانو د هڅې چې د ګوزان د واکسین په باره کې کړي دي، ډېرې ګټورې بولي. په همدې سره د خبرونه پای ته رسېږي. پوهیږئ او کولی سئ چې زموږ بلې خبرونې ته په 202-619-1111 باندې تلیفون وکړئ. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونې دوام لري.